آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری
چرته لدراشا تم فادر پسی وګورا.
په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غوښتنه لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو له یوې نوې ټولنې خبر کړو.
لیکن موږ سره رایټران هم دي، شاعران هم دي، طبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والم شته، لیکن سیتار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارونو ته هم ورولو. لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخېدلایم.
د وطن او د تیرې زمانی ارمان زمونږ د شعر موضوع ده په حقیقت کې.
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوې دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې، او شعر پوهنه د زتو زخت، اسلام د تمدن تاریخ، د افغانستان معاصر تاریخ.
د دې سربیره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپ هم خبر کړو، او د یو نوي کتاب د مخکتنې غونډې ته مو ورولو. یو شمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي، له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مایستلی، کله غریب ګندنه خرڅې او کله پالک خرڅې. تر ټولو ډیر زیات خپه د خپلو الوادونو ته یم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغاړی خوشحال تاجوی 18 کاله د افغان ولس روح او روان په اصیل افغانی موسیقي خړوب کړی. خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته نپریږدي، په خپل رواني د منی باد لګیدلی دی. خوشحال تاج ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګوزان وهلی او مشر ورور یې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی. چې سندر ویل راته بند شو، څه کار زمينه خو ما ته برابر شي کنه، چې تر څو دغه خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نوموړی وایي چې د جمهوري نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، محفلونو ته تلو، له ټلویزیونونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي بنده کړي، دای او کورنۍ یې یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغاړی نقیب الله شوقي هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنیو توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
وړو خو داسې چې هغه ګستم نستره ترکاری وړو چې په خو لرګي مې ختم دي، چې په خدای کې دولس کسه په عمل مې د کور کې شپږ مې لورګانې دي، دوه مې خزرې، درې مې زمون دي خورځانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرام ده، او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمیر کړه شوی افغان سندرغاړي وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. ضیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
څوم غټلې هغه پیسې مې سره هم پخېټه خوړې، درې اولادونه مې مریضان دي، تلسیمه دې وینه کمي، دا غوي مصرفونه کول د ازما د وس کار نو. یو پیغام رسون کې خلک دور ولې د سولې، د خوشحالي، د مینې، د محبت نو دا وخت نه لرم چې یوازې زنیم. زما په شمول داسې ډېر هنرمندان چې څوک تبلغ غي، څوک رباب غون کې، څوک کیبورډ غون کې، څوک سکسفون غي، بچي وطن کې پاتې نو کدو ته اجازه ورکړي نو دا ډېر ښه.
زیا سر زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته هغه هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري، خو موږ خپل هواده په دې ګنا چې سندرغاړیو کډوالۍ ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیل ټول هنرمندانو چې له هواده بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې هم غږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي ورته ویل چې د هنرمندانو عاید له همدې هنر څخه و چې طالبان ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هیواد څخه بهر پار کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره یې تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مالی وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده نشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ، د طالبانو حکومت د موسیقي اورول او اوریدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنې وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګېدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه تفصیل یو راپور درسره شریک کړم، پیښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې ښار ته مخه کړې ده. په پیښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنر کدې په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پیښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي، او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلې تګلاره جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوائی
لیک موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وی دي ک موږ سره تبلا نواز هم شته، لیک موږ سره رباب وال هم شته، لیک موږ ستار وال هم شته، لیک موږ سره اور کوټ آرټستان چې کوم دي هغه هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کم غبي ریلیټډ کسان وي هغه هم سره شامل دي. پښه وی مونږه دا نشتر حال ورته دا مونږه غلی په دې نړۍ کې مونږ لیکلی چې مونږه دا څه ځای په کار دی لکه هنر کدی غونته چې التا هر مازیګر دلته نور انټرټینمنت شته نه چې دا فنکاران راغونډيږي خپل کیسه مسولی وي سو ډیسکشن نو دا مونږ پلان کې شته او دا ما خالي تاسو په دمو پریس ریلیز کوم ګوره.
د یا تنظیم جنرال سیکرټری شازی محالم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنر کدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړی.
غوایی چې د فاونډیشن پر ذریعہ باندې مونږ آرټستانو ته لپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناس ته هم کېږي او مونږه خپل نشتر حال کې مختلف خپل پښتو، خپل کلچر، خپل دود، خپل دستور باندې پروګرامونه هم کوي. زموږ په خیال چې فاونډیشن با مونږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغې په وساطت با زموږ ټول فنکاران مونږ هر وخت راغونډ یو. هغه به خپل فری پروجکشن چې کوم دی د دې آرټست اکشن فاونډیشن په وجه باندې دا وخت مونږ سره 280 مینیمم او میکسیمم 275 کسان دي او دا مونږ سره ممبران دي او نور هم روان دي.
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندي فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري، او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چدل د زمنګ د آرټستانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کم ضرورت دی نو که ریشاره باندې وي د ډیر کسان داسي د خپل کور نه نشته. زمنګ دا کوشش چې راغی د پردا سیمه سو هاوسینګ سکیم والے کسانو سره من خبرو کو چې دا غی د پاره یو موږ ته یو زم دغه کی چې اغه د پاره موږ لګیو سټرګل کو کنه موږ سومره چې فاونډیشن والی چې موږ آرټستانو یو خپل کالونی وي او دا غین علاوه منګه وای چې کم داسې ډاکټران دی یا دغه چې کم ځونو کې زمنګ جان پہچان دی یا سو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کې چې زمنګ دا ټسټاون تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج خکولی شو کنه.
په خبری کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلاره اعلانوي.
په پیښور کې د سیمېزو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو په اړه واوري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
سندریز بندرونه ولې پکې شوې دي. په دې بندرونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلی شي؟ دا بندرونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بندرونه چمبو چغکو او حتی تالونو او کاسو په سیمه سکرل. نن سبا دا میلی سړی شوی دی. په دې راپور کې سره ورو
د افغاني کلتور د ډېرې نورو کډودونو ترڅنګ یو دود بندار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه یې په دیني مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میلمستونونو کې هم بندارونه کیږي. په دغه بندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بنداري سندرې بلل کیږي. خو د دې ترڅنګ له نړ چې غاکې شلنګونو دریا او تال سره پخواني نکلنه هم اچول کیږي.
خدایا لویا ددا خارې ګلمکیا
که څه هم چې بندارنه دی وي ورسته پات ټولنې دود بلل کیږي، خو شاعر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي.
په خوا په دې پښتني سیمو کې زه په خپل په داسې بندارو کې ما برخه اخیستل چې په غو کې په طالبانو سندرې ویلې. دغه طالبانو په خپل دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او له دغه شعر سره به دغه سندرې ویلې هم. د دې بندارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک به چې کله کله د ژوند له چارو ستړي وو په اونۍ کې یا په میاشت کې به دغه بندارونه جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح یو وسیله وه. ځکه چې په دغو سیمو کې لکه په نور نړۍ کې چې کنسرتونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړېږي، نور د تفریح ځایونه یغه دغه په دغه سیمو کې نه وو، نو دغه بندارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله وه. خو اوس چې دغه بندارونه ختم شوي دي، په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کوم مینه وه په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په بندارونو کې یوازې سندرې او شعرونه ویل دود بولي، خو د کوزي پښتونخوا شاعر لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شانو یادونه هم کوي.
بانډار چې هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې بچیرې چې به یو ډیره و چیرې چې به یو مجلس کېدی، چیرې خاص کر په خواج د ملکانو د دوه ډیرې به په دغه کې به یو خلاص کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس په فاینل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بانډار باندې جوړ بانډار دغه یو چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یا ټپی وي. په بانډار کې د دنیا جهان چې په خوا به د دوه ملکو د دوه هیوادو جنګونه سي، دغه غزلی به ویل کېدلې. بانډار کې یوازې دا نه وو چې ټپه به ویل یا دا و چې مشکمای کاکړی غاړي به ول. نه نه، په بانډار کې به دغه سوچ په بانډار کې به معراج نامه به هم و، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو په بانډار کې به وفات نامه هم پکې و، چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وفات کاوه. که زه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوی ده، قوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی ده، ول د بانډار د دې سمخ کو داغه ورسته امیر خسرو چې وو هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد کړ.
یو دم بیا غم نس و مداستا د غم گلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی.
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په اوسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو تر شا اړولې ده، خو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت د بانډارونو پلازمېنه بولي، خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګه سوې دي.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندرونه با کېدل، د بلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلې په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باسخان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بنډار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
روزه وخت کې د ځینې خلک په مزدوري تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثره خوالته لي د دریا تال، او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي، د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي، ناړ وي، او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باسخان علمیار په بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو خبره کوي، نو د شالکا په نوم یو سپینږیری بیا وایي په بنډارونو کې د نکلونو شعرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ پخوای چې به دغه بنډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي. پر وروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به د بنډارو کې ویل کېدې، اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بنډارونه به کول، اتړونې پر رابند کړل، ډلونې پر رابند، باجې پر رابند کړې، دریاوې پر رابند کړې. وي ګناه لري چې شي کوي، وي ګناه لري. بنډار ډېر خوند راکړي چې هر کله تللی وای بنډار مو کړی وای.
که شالکا په دغه بنډارونو پسې خپه دی، نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بنډارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بېلوالی ګڼي، او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بنډار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
د کمیډو تاثیرات باید درته ووایم چې خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بنډارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
که ډیری بنډارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بنډارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی دی، چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خپرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خلوی خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونه لرو چې له څول سیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی په واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغیز کړی، مثبت که منفي؟
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورې.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخ کړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغل ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ور باندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر کم دا ما سره زما همزولي شاعران دی، هغوی شعرونه، دی هغوی ترکیبونه، دی هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کوم بل ډول اغیز دی؟ مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغه سپه شعر کې دا موضوعات را دغږي. نو زه خپل چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې یا وطن کې دي هغومره شعر دلته بیا غونه خوند باندې نه شي سره لیکلی.
ولې دغسې فکر کوي چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتر راځي؟ اوس مثلا که چیرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټولې دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږېدلې دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه، خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی هم دا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه میترو باید په شعر کې تراولي، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري، څنه لري؟ یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوي که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کي، شاعر د دې نه متاثره کېږي، خو که د دې د شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي، هغه د خلکې لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبر ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا زه تاسو ته یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدی شي راشي خوند پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې تا هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه
ټکور صاحب وبخښي. په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي، مثلا د طبیعت که ځینې ونې په لندن کې نشته، لیکن ډیر بوټی را سشته په لندن کې سي، یا فرزان وبه غونډي شنه ځایونه کنه پارکونه. لیکن څنګه فکر نه کوي هغه یو خبره ده، وای شاعر د سړي لکه د شاتو موچی چې چیرته لکم مکانه ګلان راټولوي، د همغه مکان شات تولیدوي.
دا خبر زه تاییدوم، منه مزر سره ما رسینه دی ویلی چې کاملا یا دغه خوند او رنگ لمنځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا مسکو کې زه اوسېدلم، ماته شاعري کول، هلته ټولنه هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب د سپیکر کټور په لندن کې ما چاپ کړی دی، هغه یو خدای زده چې طبیعي شکل باندې سړی پرمختګ کوي، نوي نوي موضوعات سره شنه کېږي، د نوي ترکیبونو سره مطالعه کوي. دا ټول شیان دا عمر چې تېرېږي خپله، دا زما دغه شاعري شاید دغه پخوانیو شاعري سره کاملا تفاوت ولري، دا د ډېرو خلکو خوښېږي. مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې هغومره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم، که زه چېرته په وطن کې وې ما به ډېر څه کړي وې، له هغه څنګه چې زی په لندن کې
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه. زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نمونه تاسو ته واخلم. د دوی په مشهور شاعرانو کې نصار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهور شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی. لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده، او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوي دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تاته وایم چې هر وخت وساتي جواب بهر کې مړ شو دغه پرستی شعرونو کې هغه دغه نشته ده په کې مثلا کدا تفاوت لري د انسانانو خپل د کپاسټي څومره ده څومره د دې ټولنې نه اخیستی شي کنسم څومره شي نه اخلي. مثلا موږ دلته کارګر سیم په یو ناول کې هغه دلته دی یو قصابي تصویر وړاندې کی فرض کړئ. دا صحیح خبره ده، انسان متاثر کیږي او کچته د دې شان تعبیر تمر کړي یو خبره وکړه که شاعر شاته موچې غونې دي هر چته چې نه مغز نه پي مطلب شاته دغه شات خو د غرب او د شرق یو شی دی. او بل دا تاسو دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړئ دغه تفاوت د زمانم دی ممکن هغه سل کال یا 50 کال یا 100 کال
نه نه دوی کورسیو کلونه کول نظر قوانی
نه نه مثال دا د سیمه مجموع کې تخې مکنه په ځای واروحات وسات دی نواړي په خو او کنه مسکه وخت ورشو اوبد چې دوی من پښتون شهرانو سم ابي بي سي اف چې اوس وګوره کم شیر په کراچی کې لیکل دي هغه د کابل نن پوخ دي هغه لا دا چې دا سره ډیر نږدې ده غو دي کنه سیمې دي سره پرځ کنه هغه ډیر خوشیر التوازات شیر هغه اصلا موږ په پښتو کې د معاصر آزاد شیر هغه غلمرنی پیل کې پلاست د کلمه داري روپینه چې ځنی وای چې دا غل آزاد شیر په سب کې کل شو دا غي نور څه دا بي بي سي دا شیر ان جلاوتنی په وخت کې لیکل دي هغه ډیر خپل شیر دی بیخي بي جوړي دي آزاد شیر دی. نو دا څه ده چې دا سره نشي کولای دا خپل ماته ته ویل چې دا د انسان شکی دی شي کې دې شي یو څوک زما هم زوله زما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي هغه ډیر څه وکړي خو زما ځان په اړه باندې څه ته دې چې زه مثلا هغه عمر چې
تا کورس په امدی برخه کې ساسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري. یو څوک به یو ډول احساس لوي ټولنې اخلي بل به بل ډول اخلي، او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل به په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده، ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالی نشي کولای هغه خپل شیرو کې نوستالجیا ته مخه کوي. څنګه ستاسو د لندن په شیرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شته دي، بالکل حتما د وطن او د تیرې زمانې ارمان زمونږ د شیر موضوع ته پکت کی.
لټکور صاحب څخه په مننې د دوی 15 شیر ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده، او د لیکوال او د چیرې په نوم تذکره به چې د دوه نوي معاصر او افغان لیکوال ژوند لیک او د لیکونو او شیرونو بیلګې پکې راغونډې کړې دي په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اورو.
اوخ کی گل زانی، اوخ کی گل زانی، ستا غزل زانی، ز او سپیری شونډی می ستا چپکا کل زانی، ستا بلا بلا حسن زما شډل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکما خل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکما غل زانی، ستا له دو خبر زار سلواری مثل زانی، ستاز لکټکور شپری واخلا د افضل زوانی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کو. په ننګرهار کې هاشمی خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړی دي. په دې اړه د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نه وور
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورزنګ اغیزې همدارنګا په شعر پوهنه دریم کتاب د عزت او زخت همدارنګا څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړی.
هاشمی صاحب د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي د تاریخ دی او د اسلام په اړه کوم یو کتاب وو، لیکن دا زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی وو؟
زه دوزخ ده.
او د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده. بحث په دې باندې ده انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي دغه زیان اساس او پنټ چیرته خودل شوی دی. مثال په ډول باندې کچيري یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې دغه دایکه په حال کې هر ډول ستونزې د ماضي سره ارتباط لري. د مثال په ډول باندې ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي، یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی د همدغه اختیار کې یو ډول به اختیار دی. مثال په ډول باندې تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسوي لوجیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وی، یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وی، یا د بیلابیلو نور لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنی دا د پدې کتاب کې پدې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي، کدا ځان ته رسوي، کبل ته رسوي، دغه اساس او پنسټ چیرته یې خودل شوی دی، او انسان د تاوان پر رسول کې څومره دی او کا چبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا یې تر سره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوی دي لیکوالان څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورزنګ اغیزې، دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډیر ښه کاغذ کې چاپ شوی د ډاکټورا ډیزرټیشن دی. لیکوال دی ډاکټور زرین انزور. دا کتاب ده ده همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی ده د شعر پوهنې په نوم باندې ده، د پوهان ډاکټر لال پاچا آزمون اثر ده، تدریسي کتاب ده. لومړی چاپ علوم اکاډمي او بیا د زینو زیاتونو کمونو باندې دا چې نیوی مفردات کله د افغانستان جوړېدل نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی ده، نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونې او کمونې وکړلې او دا کتاب مو چاپ کړ. دا دویم کتاب. دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې زه دوزخ ده، یو کوچنی رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، دا د پوهنوالۍ اثر ده، یعنی تالیف ده، د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهنوال حبیب الله حیدری لیکلی ده. دا هم تدریسي کتاب ده، د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسيږي. بل کتاب چې مونږه پتیرو یو میاشت کې چاپ کړی ده د افغانستان معاصر تاریخ ده، دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکلی ده وفی الله امین زینی میگی. خود معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمه میتود باندې لیکل شوی ده، یعنی د پخوانیو آثارو سره ډیر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لاند وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبره کی؟
څلور کتابونه منور هم کابل ته لیږلي دي. زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوي دي، په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې پنسټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي د کمپیوټر اساساتو په نوم باندې. د کونړ پوهنتون، د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکلی دی او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی، او همدغه د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپي کتاب مو چاپ ته لیږلی دی، په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه، دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی، پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسي دی. همدارنګه د لال پاچا آزمون پوهان صاحب کتاب مو لیکلی فولکلور دی، فولکلور لوستل کیږي، او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی، دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډیرو خو موضوعاتو نه دی، هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم، هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړ، دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي دری نه پښتو ژبې ته وژباړه، دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی، دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلي دي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخت پورې به بازار ته عرضه شي؟
امکان لري زیات او کم په لس ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکو اونۍ به خلک د شاهدان وي چې دا کتابونه په بازار کې وي
ان شاء الله.
ډیره مننه هاشمي صاحب. د هاشمی خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه درې اونیو په ترڅ کې د ادب تیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پانتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همدارس د شاغلی نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهان محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالي چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یوې مناهله کې شنو میشي، بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. د کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دی. په دیاړه به نور لدوی څخه وور.
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخی په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخی او کوم مبالغه و نه کړم، مستی نه وته. ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وی چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سل یو مخونه کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کېږي م تسلیمېږي، د وخت مهارون کې جوړ شي، د دوه شیانو ډیر خیال ساتي، نظری نه عملی ژوند وکړي، نور م تخریبوي، م به غوره کېږي، خارق العاده کارونه وکړي، ژوند وکړي، تیروي ما غختلی خلک دایونه خلری او ځان وپیژنې د منصبانګي مهم موضوعات دي. دا کتاب می دهغه ناچار او بې وزلو زکونکو کورنۍ ته ډالې کړي چې د خپل ناچاري سره سره پر خپل اولادونو زده کړې کوي او دا ستر ویاړ غني. پخی خبري کتاب د داخلي او بهرنۍ مترونو ټولګه ده چې په یو سل دوه دیرش مخونو کې چاپ شوی. منصبانګي په څلورو څپرکو ویشل شوی. په لومړي څپرکی کې متل پیژندنه، په دوهم څپرکی کې بیا کلتور او ورزښت، په دریم څپرکی کې بیا هیوادنی او کورنی متلونه، او په څلورم څپرکی کې بیا له نورو ژبو څخه راټول شوي متلونه شامل دي. پخې خبرې کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هغو ته چې په خپلو خبرو کې متل کارونې ته لومړیتوب ورکړی او خپله خبره یې پرې پخه کړې ده ډالۍ شوی دی.
د تازه چاپ شویو کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې یادونه شوې وه. د نومبر په 24مه یعنی تیرونې د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داسې کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه لیدلوری دی چې د ماشوم په اړه یې لري، یا هغه مسؤلیت دی چې د ماشوم په اړه یې ترسره کوي. ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، ادبه ټولنه غواړو، نو د دې کار د همدغسې کتابونو څخه پیل کیږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده. ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی، علت یې هم نه ده چې کار یې ورته کړی. اما ما موږ یوازې اشعار اختل کړی، کار مو نه دی ورته کړی. په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځینې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی، او لبنا مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغه سې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په یو سل او اتو مخونو کې د نومبر په شلمه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د ځینو خنډونو سبب شوې.
اساسا موږ خو غوښتل چې باید دا شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیرښت چاپ شي چې تر ډېرو ځایو ورسي. متاسفانه چې یو د دې اقتصادي ستونزې وې چې هغه نه شوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیرښت چاپ کړو، څو ډېرو محرومو ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډیره تر اوسه څوک یعنی کتابونه کې پیژني باید د دوی سره شناخته شي. خو بیا هم موږ چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوی ته کار وویلی شي، نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دم په یوه مناسب وایه سره آماده کړه چې کولی شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک په هڅو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه چې کابو د کتاب اړوند څه انتقادي نظر ونه شو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثارو د چاپ غوښتنه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوه.
د انځورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګه د کتاب اړوند یو ښه نوم انتخاب وو او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو تر څنګ چې ولس لیکل شوي کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په ګاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هنداري دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. الحمد وینا و سره به د ازادي راډیو عربي مجلې د دې اونۍ ګڼه راونغاړو. تر بلې خبرونې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
ماشین خالی نه دمالو ما.